احمد شبر میزبان شماست. شبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب ستړي مشي د ازادي رادیو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې لرو او طالبان وایي چې د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک په درشل کې یو. خو لومړی خبرونه. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. د امریکا سفارت په زابل کې د افغانستان د برښنا شرکت د کارکوونکو وژل وخندل او واشنگتن د ایران پر یوه جګپوړي جنرال بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړې دي. پومپیو په خپل ټویټر کې لیکلی دي چې پرون یې له قریشي سره وکتل خو ده په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي. قریشي او پومپیو په واشنگتن کې سره کتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا په ټویټر کې لیکلی دي چې هیواد یې په ټوله سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. تر دې مخکې افغان او امریکایي چارواکو د پاکستان پر پوځیانو انتقاد کاوه چې په خپله خاوره کې د ترهګرو د پټنځایونو په لمنځه وړلو کې له زړه هڅینه کوي خو اسلام آباد تل دا انتقادونه رد کړي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان برښنا شرکت پر قرارداد کوونکو وروستۍ حمله په سختو ټکو خندلې ده. د امریکا سفارت په دې اړه پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د برښنا شرکت کارکوونکو د افغانستان د حکومت او د امریکا د نړیوالو پرختیایي مرستو ادارې په ګډه پروشه کې د میلیونونو انسانانو د ژوند د ښه کولو لپاره کار کوي. د افغانستان د برښنا شرکت تایید کړي چې د پنځشنبې په ورځ 15 کارکوونکي په زابل کې د برښنا د مزو د ترمیم لپاره د کار په وخت د ماین په چاودنه کې ووشل شول. په چاودنه کې د برښنا شرکت یو کارکوونکی زخمی شوی دی. د هغوی موټر د کلات او کندهار پر سړک د شهر صفا ولسوالي مربوطه سیمه کې په ماین الوتی. په افغانستان کې د امریکا سفارت ټویټ کړی چې د برښنا شرکت کارکوونکي په داسې وخت کې وژل شوي چې خلکو ته یې د برق رسولو او د هغوی د ژوند د ښه کولو هڅه کوله. تر 19 کلنو د کم عمره ځوانانو د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ لوبډله د چهارشنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو او د جمعې په ورځ د کاناډا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان لوبډلې پرون د جنوبي افریقا د کرکټ له لوبډلې سره سیالي درلوده او ماته یې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان نوبلس کلن لوبډلې په خپل لومړنۍ نړیوال جام سیالۍ کې کوربه هیواد سوید افریقا ته سخته ماته ورکړه. د 2 وکټو په توپیر سره افغانستان لوبه وګټله.
تر 19 کلنو د لږ عمره کرکټ په نړیوال جام کې 14 لوبډلې مخامخېږي سره او لوبې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د پوز پر ویلوی جنرال حسن شاوار پور بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې پر حسن شاوار پور بندیزونه د دې لپاره لګول شوی چې هغه د نومبر په میاشت کې د ایران د حکومت پر ضد په رولسي مظاهرو بندیز لګولی وو. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو دا جنرال امریکا ته له سفر څخه منع شوی دی. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی براین هوک پرون ویل
General Shawarpur committed gross violations of human rights against
They way General Shawarpur po mahshar ki da muzaharachan pur zit pa amal ki pur bashari haqun sakhti ra kade aghad tir kal po november miash ki da 138 be guna iranian da qatl am nandara wakra General Shawarpur da gudalo masharu che po mahshar ki pur muzaharachan khunari hamle wakre aw we safal د ایران حکومت په دې اړه چې په مشهر کې له مظاهرچانو سره ظلم شوی د امریکا او د بشري حقوقو د څارنې د نړیوالو ادارو راپورونه بیا اساسه بللي خو منلې ده چې په دې سیمه کې یو شمیر وسلوال بیلتون غشتونکي ځپلې دي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي د خپل سر اعظم استعفا رد کړه. زلنسکي وویل چې سر اعظم الکسی هونچاروک پرون استعفا لیک ور استولی وو. د اوکراین سر اعظم له ولسمشر سره پرون تر لیدو وروسته وویل
Мы хочем с вами змитнення сегодня, змитнення.
Дейвай, дей ре-جمهور مخاطبوی او وای زله تاسو سره په ګډه غواړم چې کابینه پیاوړې کړم. لدی عمله درڅخه غواړم چې کمزوري ټکی معلوم کړي او په وزارتونو کې چارواکي د هغوی د مسلکی وړتیا پر اساس بدل کړي. په ورستوی که در سر ازم هونچاروک در یوی تیلیفونی مکالمه و برخه پر طولنی زورستان و خبرش و چو په هغه که پر اقتصادی چارو در جمهور رئیس پوها کم بلاله و. تر دی ورست سر ازم هونچاروک پر فیسبوک ولیکل چو په ورستوی که در حکمت دننه لغوندو او خبرو نیمګړي برخی پر طولنی زورستان و افشا کیچه او در دیل پر چو ولسمشر تا خپل درناوی او پر هغه باور ثابت کړي د سر ازم لچوکی استفا کوي. داو خبرونه اساجی رادو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري.
практическом плане мы же знаем, что и Соединенные Штаты в Афганистане сейчас один из главных игроков.
Да, Русия бахраную чар вазир, да Америка у Талибану термез, да сули да хабару да бя пайли до харкалай кеви. Пады трески Талибан вай, че да сули да хоклалик подоршал кию. Уранде пады ара тафсил авредалеши. Пухуски дзуанану лабе вазлу сара мрасти кли.
بوټ یې مرو کړل، کولی یې مرو کړل، کورته یې مرو کړل.
هوټلو کې یخ دی، بسترې نشته. موږ سره وروره همکاري کېږي په دې چې موږ ته بوټونه راکوي.
تر هر څه شي دې پوره دې احتیاج لري.
د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي هڅې روانې دي.
فلټرونه تقریبا د اوبو په واسطه چې دا دود مینځل کیږي او دود بته وزي دا غنه دودرونه په دې کې مو ته ډېره تغیرات کراره په ټول په بساتو د کابل کې.
تک بڑی اچار تفریح پروگرام هم لرو. د روسیې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سرګی لاوروف وای د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې له مهمو اړخونو څخه دي او دوی د طالبانو د استازو او امریکا ترمنځ مذاکرو د بیا پیل ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له سیاسي استازو سره د سولې د موافقې په اړه خبرې کوي. سرګی لاوروف ویلي چې په افغانستان کې داسې موافقه پکار ده چې د ټولو افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره دروازه پرانیسي. فرشته جلالزی په ماسکو کې د لاوروف د پرونیو خبرو جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سرګی لاوروف ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره داسې یو موافقه مهمه ده چې د ټولو افغانانو ترمنځ د خبرو د پای لپاره زمینه برابره کړي. هغه ویلي چې روسیه له دې پروسې سره مرسته کوي او د امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل ملاتړ وکړ. لاوروف وویل
практическом плане мы же знаем, что и Соединенные Штаты
بلاخره په مالي ډول کوټو کې شي. دلای شو چې امریکا اوس په افغانستان کې مهم ورکړه ده. امریکا د یو لوی ائتلاف شکل په افغانستان کې عسكر لري او له طالبانو سره مذاکره کوي. البته موږ د دې ملاتړ کوو. سرګی لاوروف پرون په مسکو کې په خبري کنفرانس کې د یو افغان خبريال د پښتنې په جواب کې وویل چې دوی له طالبانو سره تماس لري او هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې موافقې ته رسیدو لپاره مرسته وکړي. هغه څرګنده کړه چې طالبان هڅوي چې موافقه وکړي او خپل اوسنی موقف په افغانستان کې له نورو سیاسي قوتونو سره مخامخ خبرو او ډیالوګ ته بدل کړي. په دوحه کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رسما نه دی تایید کړی. د روسیې حکومت د 2019 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې په مسکو کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یو پلاوي کوربه و. روسیې په وروستیو کلونو کې مکرري هڅې کړي چې په افغانستان کې د سولې لپاره پر مذاکرو خپل نفوذ څرګند کړي او یوازې په 2019 میلادي کال کې په دې اړه درې غونډې راوبللې چې د طالبانو استازو او په افغانستان کې یو شمېر پیژندل شوو سیاستوالو ګډون پکې کړی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست افغانستان په سوله کې د ایران د رول اهمیت ته اشاره کړې ده. روسیه، امریکا او چین په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو یو درې اړخیزه ډله جوړه کړې چې وروسته پاکستان هم شامل شو. سرګی لاوروف پرون په مسکو کې خبریالان ته وویل چې په دې ډله کې به د ایران غړیتوب هم مناسب وای، خو د واشنگتن او تهران ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا مخنیوی کړی دی. هغه وویل چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ باید کم شي.
Обострение отношений между Ираном и США.
Качери да Ирана Америка Терманс Каркеч Лазия Чин Мубавар Ларуче да Каркеч Ят Едал Десин да Хит Его Вухан на Кмолу Сарамас Нишкала. Да Иран да Бахрнуи Чар Вазир Мухаммад Джавад Зариф па Дуби ки Дуа Вара па Техран ки да Талибану да Йошмир Сиаси Мушрану Курбау. Ау ла Хугу Сарай па Афганистан ки да Сули Ла Пара да Муафке Пара пар Хугу Мзакру Чил Америка Сарай Кави Хабари Вакре. د امریکا د دفاع وزارت د یو رپورت په حواله چې د امریکا جغ راډیو په دوبه کې خبر کړ ویل شوی و چې د ایران حکومت وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکړې، مالی ملاتړ یې کړی او د هغوی وسلوالې هم روزلې دي. د پنټاګون په رپورټ کې راغلي و چې تهران هڅه کوي چې پر طالبانو د نفوذ د زیاتولو لپاره په هغه هیواد کې د داعش له شره ځان وژغوري، او همداراز که چیرې د افغانستان حکومت او طالبان د سولې موافقه کوي د افغانستان په حکومت کې د ځان لپاره د پښې ځای جوړ کړي. د پنټاګون په رپورټ کې لیکل شوي ول ایران نه غواړي چې طالبان بشپړ قدرت په لاس کې واخلي، خو غواړي چې پر دې ډله نفوذ وساتي، او که چیرې هغوی د افغانستان په آینده حکومتونو کې ځای پیدا کوي د ایران تله درنه وساتي.
په راپور کې مو واورېدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو ملاتړ کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین په ټویټر کې لیکلی دی چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د پنجشنبې په مازدیګر او د چهارشنبې په ورځ له امریکایي پلاوي سره ولیدل او ګټورې خبرې ورسره وکړې. طالبان وایي چې د سولې د هوکړې د لاسلیک کېدو لپاره د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي لوري سره دا خبرې کړې دي او څو ورځې نورې به هم ادامه پیدا کړي. بل لور ته د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی دی چې سوله د افغانستان دولت، خلکو او زموږ د بین المللي متحدینو اساسي لومړی توپ دی. دی بیا زیاتوي چې تلپاتې او باعزته سولې ته د رسیدو لپاره چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او خلکو د هغه غوښتنه کړې ده، د اوربند تامین یوازنۍ لاره ده. د ده په وینا هره طرحه چې اوربند پکې د اساسي ګام په توګه مطرح شي، خلکو او دولت ته به د منلو وړ وي. داسې راپورونه خپاره شوي دي چې طالبانو ویلي دي چې دوی غواړي له یوې اونۍ تر لسو ورځو پورې شخړې کمې کړي. دې مسلې ته تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم اشاره وکړه او ویل چې د شخړو له کمېدو سره تمه ده چې د سولې د خبرو بهیر ګړندی شي. ښاغلی قریشي پرون په واشنګټن کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره وکتل او د افغانستان د سولې په اړه یې خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات تر اوسه پورې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په قطر کې له اوربند پرته لاسلیک کېدونکې هوکړه معنا نه لري. د دې شورا جګپوړي غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل د تاوتریخوالي راکمولو لپاره باید واضح تعریف رامنځته شي.
که طالبان د امریکانو سره خبرې کوي، دا قدم باید د بین الافغاني مذاکراتو دروازه خلاصه کړي، نه دا چې دا دروازه نوره هم بنده کړي او د جنگ د تداوم او د تاوتریخوالي د دوام سبب شي. معنا نه لري. صرف دوی غواړي او کریډیټ ترلاسه کړي چې دا د امریکایان بالاخره موږ دې ته مجبور کړل چې موږ سره توافقنامه وکړي.
د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې موافقتنامې د لاسلیک نیټه تر اوسه نه ده معلومه شوې. د هغې موافقتنامې چې طالبان یادوي او امریکایي لوري هم په دې اړه څه نه دي ویلي چې دوی موافقتنامې ته رسېدلي دي او هوکړه لیک لاسلیک ته رسېدلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې د نجونو د تعلیم په برخه کې وړاندې اورېدل شي، خو تر هغه مخکې هم په خوست کې تم کیږي. په خوست کې یو شمېر ځوانانو او مدني فعالانو د خلکو له کورونو او د ښار له دکاندارانو هغه مواد چې په ژمي کې په کاریږي راټول کړي او پر اړمنو کسانو یې ویشلې دي. بل لوري ته هغو کسانو چې مرسته یې ترلاسه کړې د ځوانانو د کار ستایلې او د دوام غوښتنه یې کړې. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
د جمعې په ورځ یو شمېر ځوانو خوستي مدني فعالانو له خلکو او دکاندارانو راټول کړي د مرستې ژمني توکي په غریب او بېوزلو خلکو او کورنیو وویشل. په دې مرسته کې چې تر زرو پورې کسانو ته په پام کې نیول شوي، نوي او استعمال شوي جامې، بوټونه، جمپر او کورتۍ، یوه اندازه خوراکي توکي او نور د کورنیو د اړتیا وړ شیان شامل دي. د مرستو د ویش ځای ته د مهربانۍ دیوال نوم ورکړل شوی او د نورو خلکو تر څنګ ډېره برخه د فکري سمون ټولنیز بنسټ په نوم د یوې مدني ټولنې فعالانو راټوله کړې ده. د یاد بنسټ مشر سلیمان بشرمل آزادۍ راډیو ته وویل
مونږ د هڅاندو او فکري سمون غړو او خوشمستورونو موږ سره په دې کمپاین کې مرسته وکړه. تقریبا د زرو تر یولسو پورې کورنیو سره موږ کولای شو چې د دغه لړۍ له طریقه دوی سره مرسته وکړو.
د مرسته ترلاسه کوونکو دریو کسانو د میدان وردګو اوسیدونکو عبدالمتین، د بغلان اوسیدونکو نقیب او د پکتیا د جارخیل ولسوالۍ اوسیدونکو خان بادشاه هم په دې خوښي څرګندوله چې ځوانو خوستیو فعالانو د بېوزلو احتیاجي درکړي او په همدې خاطر په کورونو او دوکانونو ګرځېدلي او دا مرسته یې راټوله کړې ده.
مرسته راغله دا بوټیم را کړ کولیم را کړ کوړتایم را کړ دا د خلکو رټل کړ دا مرسته د مکسه شوی دا مرسته مکسه خلکو وکړه خیر دی
منګ دلته اوسو راغلی دلته مزدوری تا نو دلته مزدوری نشتا اوټلو کې یخ دی بسترې نشتا زه نشتا پوشاک نشتا منګ سره وروره همکاري کی پدې چې منګ تا بوټونه راکی کالی راکی جامې راکی منګ ته ډیر خوشحالي یو
غلا نه لري او جمع نه لري د غاصبي وخی ما لرګای نه لري خوراکي مواد نه لري نو دا د مرزای نروان ساتر هر چی شي دی پوره دی احتیاج لري
بل لوري ته د مرسته تابعه کوونکي فعالان وای نور باید ځوانان یوازې د حکومت او مؤسسو مرستو ته سترګې ونه غړوي ځکه د خلکو سره هم دومره څشته چې بېوزلو سره تر یوې اندازې مرسته کولی شي مدنی فعال قابل شاه سلاب لزواران و غوښتل چې د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې اړمنو کسانو لپاره د مرستو په راټولولو کې ونډه واخلي
زه په ټولو ځوانانو غږ کوم که چېرې موږ تاسو وغواړو چې کار وکړو موږ تاسو د بهرنیو مؤسسو بهرنیو سازمانونو نهادونو نه بغیر هم کړی شو چې وغواړو دلته کار وکړو
بل لوري ته د ګڼو وزیرستانیو کورنیو سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو هم زرګونه بې ځایه شوي غریبي کورنۍ په دې ځای کې اوسیږي په ژمي کې د بېوزله کورنیو د ژوند ستونزې نورې هم زیاتې شوي او دوی د حکومت مرستندویو ادارو او د ټولنې له شتمنو خلکو د مرستو تمه لري
بیا هم خوست کې پاتې کیږو لکه څنګه چې مو مخته وویل د خوست د نجونو د تعلیم په ارتباط راپور لرو خانم جان انوري د خوست د داخیو په کلی کې یو داسې میرمن ده چې د خپل کلی د نجونو زده کوونکو لپاره په خپل کور کې تدریس پیل کړ اغلی انوري له زیاتې مبارزې وروسته بریالی شوه چې دغه کوچنی ټولګی په یو داسې ښوونځي بدل کړي چې منظمې تدریسي خونې لابراتوار او درسي موادو څخه برخمن وي اوس په دې ښوونځي کې تر زرو زیات نجونې زده کړې کوي او فارغ نجونې په ګڼو ادارو کې په دندو بوختې دي زموږ همکار احسان آریان راپور لري
د خوست د نادرشکوټ ولسوالۍ ترڅنګ د تڼیو ولسوالۍ اړوند د دخیو کلی د نجونو د عالي لیسې مدیره خانم جان انوري هغه میرمن چې په 1402 کال کې په لومړي ځل اتیا نجونو ته له ډېرو ستونزو سره سره په خپل کور کې تدریس پیل کړ میرمن انوري له زیاتې مبارزې وروسته بریالی شوه چې دغه کوچنی ټولګی په یوه داسې ښوونځي چې منظم لابراتوار کمپیوټر لیب تدریسي او اداري خونې ولري بدل کړي او تر دې مهاله ترې شپږ دورې نجونې فارغ شوې دي اوس په دې ښوونځي کې 15 ښځینه ښوونکې 1040 تنه نجونو ته زده کړې ورکوي
کو شاګردان مې راټول کړل یو ټولګی مې دلته جوړ کړو دا د مونږ اجرا ده دا اوس وخت کې مونږ 1040 نفره شاګردان لرو چې په آزاد فضا کې خپل زده کړې ته ادامه ورکوي د درې نوي کاندار په دې خوا مونږ د دې لسې پرېغین ورکو خدمتونه کوي په بعض مؤسساتو کې په کلینیکو کې حتی چې سخت کلمه خپل شاګردي شي دي د پانتون نفره شي
خانم جان انوري وایي د دې اوږدې مبارزه پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ شوه او آن یو وخت یې د کور دروازه د شپې لخوا نامعلومو کسانو په بمونو والوزوله خو وایي شاته نه شوه او نن د ټولو ستړیاو ثمره ویني حاجي بسم الله د اغلی انوري د خوند ورور دی هغه څوک چې له دې سره یې ګام پر ګام مبارزه کړې او نن یې کلی د نجونو منظم او عصري ښوونځی لري
اغه اول وخت کې نشو بار لا کې دای چې کیر سړی نه وای بسره یا لوار یا مقصد تر او پر خپل کرا شي خو چې بیا دې کیر سړی سره دی لوار وی خوان دی وی ترای وی چای وی نو بیا خو خامخا یلو س په ور ستنه پونو شي کا په دوی چې کس
د دخیو لادلسې ګنش مر فارغ انجونی اوس په پانتونونو کې زده کړې کوي او ځینې هغه په یو شمیرې درو کې په دندو بوخت دي رشیده له همدې لسې فارغه شوې له فارغت وروسته لومړی په همدې ښوونځي کې ښوونکې او اوس د نادرشکوټ ولسوالۍ په یوه کلینیک کې د قابلې په توګه دنده پر مخ بیایي نوموړې وایي د هر څه د مدیرې له هڅو پرته ناممکن وو
د خالي مدیرې صاحب په برکت سره موږ خپل زده کړې په دې ځای کې ورسولې په ډېر سخت مشکلاتو سره اوس پرېغې او مې هم په همدې ښوونځي کې استاد په حیث وظیفه اجرا کړې ده او اوس یې هم په حل قبیله ما په یوه کلینیک کې خپله وظیفه سرته سره
په خوست کې د محل د نجونو شپږ اویا لسې فعالې دي چې پکې 100 نجونې زده کړې کوي د نجونو د شپږو ښوونځیو په منځ کې درویشتې لیسې دي چې سږ کال ترې 1040 نجونې له 12 ټولګیو فارغ شوې
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان د کرکټ په اړه لیکنې خبرې کړې دي. نور کوم موضوعات څېړلې د صفی الله سنگزی په کتنه کې اورو.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې لیکلي طالبانو په افغانستان کې د لنډمهالي اوربند وړاندیز کړی. ورځپاڼې په امریکا متحده ایالاتونو کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی په حواله لیکلي ښایي دا وړاندیز د طالبانو یوه هڅه وي څو په خپله خوښه موافقې ته ورسیږي. حقانی په دوام کې ورځپاڼې ته ویلي طالبان غواړي امریکا له افغانستانه ووزي څو د دغه هیواد کنټرول په لاس کې ونیسي. د حقانی په باور تر اوسه پورې د طالبانو له لورې د افغانستان د اساسي قانون د منلو او د څو کلنو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره هیڅ تعهد نه دی موجود. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی تازه ویلي واک ته د طالبانو د بیا ورګرځېدو په صورت کې هغوی ښځې د تعلیم له حق نشي محرومولی. د ولسي جرګې یوې پخوانۍ غړي او د ښځو د حقونو فعالې فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل ښایي ځینې طالبان هغه څه چې رژیم یې په افغانستان کې په خلکو په تېره بیا ښځو لورولي تېروتنه وبولي. خو د میرمن کوفي په خبره مهمه دا ده چې طالبان له خپلو تېروتنو تجربه واخلي. د امریکا متحده ایالتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بحث په دې څو ورځو کې ډیر تود شوی. د دواړو لوریو استازیو له چهارشنبه د سولې د یو هوکړه لیک او اړوندو مراسمو په اړه خبرې هم پیل کړې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین له قطر په خپل ټویټر لیکلي چې د سولې دغه خبرې به څو نورې ورځې هم دوام وکړي. د 19 کلنو د کرکټ نړیوال جام په لومړنۍ لوبه کې د افغانستان په لاس د کوربه جنوبي افریقا ماتې د ګڼو سپورتي ورځپاڼو او خبرونو پام ور اړولی. جمعه د 2000 کال د 19 کلنو څخه د کم عمره کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان د جنوبي افریقا ټول ټیم په 190 منډو آوټ کړ او په جواب کې ټاکلی هدف په 15 اوور کې پوره او لمړنۍ بریا یې خپل کړه. هندوستان ټایمز لیکلي چې د افغانستان اورو تو پچون کې شفیق الله غفاری په شپږو وکټو جنوبي افریقا هوار کړه. د مقالې لمخې کله چې د ګوګلی بال په ورتیا سنبال اورو تو پچون کې شفیق الله غفاری په 12 اوور کې بالینګ ته ووت د جنوبي افریقا په ټیم یې ماته ورګډه کړه. لدی چې د جنوبي افریقا ګڼ توپوهونکي خلاصي و د هندوستان ټایمز په لیکنه د شفیق الله غفاری په بالینګ باندې تیر وتل او آوټ شول. کرکنفو وی پانی هم لیکلی چې افغانستان نړیوال جام ډیر ښه پیل کړ. د کرکنفو د مقالې لمخې د جنوبي افریقا په کیمبرلی کې د جمعې ورځې لوبه له پیل لږ وروسته د کوربه ټیم لپاره غټ سرخوږی شو. د لیکنې په دوام کې راغلی چې افغان توپ چونکي شفیق الله غفاری شپږ وکټې په 15 منډو ترلاسه کړې او له کوربه یې لومړۍ لوبه وګټله. د 2000 کال د کرکټ په نړیوال جام کې 14 ټیمونه لوبېږي چې افغانستان به په ډی ګروپ کې له کاناډا او متحده عرب اماراتو سره هم لوبې وکړي.
د ایران حکومت وایي چې د اوکراین د نړیوال هوایي کرښې په الوتکه کې د ټولو وټل شویو کسانو جسدونه پیژندل شوي دي. دا الوتکه د جنوري په 8 له تهرانه تر الوتنې لږ وروسته وغورځېده او په کې ټول 146 کسان ووژل شول چې 14 افغانان وو. ایران ویلی دی چې دا الوتکه د دوی د پوست په توغندي لګېدلې. فرشته جلال زی راپور لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی اسنا خبری اژانس ته ویلي چې تهران نه نورو هیوادونو سره چې وګړي په الوتکه کې وژل سوي په ګډه کار کوي څو ټول جسدونه د هغوی خپلوانو او کورنوي ته ورسیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند زیاته کړي چې هغه حکومتونه چې اتباعي وژل سوي باید له دې غمناک پیښې د سیاسي اهدافو لپاره کار وانخلي. په الوتکه کې د کاناډا، بریتانیا، اوکراین، سویډن او افغانستان اتباع وژل شول. د دې هیوادونو حکومتونو د پیش پړه په خاص ډول په دې اړه چې د ایران پوځ ولې یوه ملکي الوتکه په داسې وخت کې چې له پروازه یې ډیر وخت نه و تیر شوی ویشتي د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په الوتکه کې 14 افغان وګړي وژل شوي دي. ایراني چارواکو پرون د یو افغان وګړي جسد په هرات کې د هغه کورنۍ ته وسپارل. د وژل شوي وګړي یو خپلوان ابو الفضل نوري رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دوی د ایران پر نیت شک لري. خوی وای چی تیر وطن شوی خو زه ډیر باور نه لرم. تاسو یو پرمختللی هیواد څنګه د مسافرلونکو او جنگي الوتکې ترمنځ توپیر نشي کولای؟ لکه لره هیڅ چې دا پیښه سوی د ایران پر حکومت له کوره بهر فشار زیات سوی دی. په ایران کې یو شمېر خلکو له دې امله چې حکومت څو ورځې پر دې چې الوتکه یې پوځ وشتي خوله پټه کړې وه مظاهره وکړه. د ایران ولسمشر حسن روحاني ژمنه کړې چې په دې اړه به چې پوځ ولی یو مسافرلونکو الوتکه وشته به پرې او هر اړخیز چړنه وشي او ځانګړي محکمه به د پیښو په تړاو د مشکوکو کسانو د محاکمې لپاره جوړ شي. په همدې حال کې د اوکراین لوی څارنوال پرون ویلي چې د ایران له حکومت یې بیا غوښتنه کړې چې د الوتکې بلک باکس یا د معلوماتو د ثبت مکتبه ورته وسپاري. د اوکرين د لوی څارنوال دفتر ویلي چې د پیش پاړه په پلټونو کې د نړیوالو د همکاري مسله هم یاده کړې ده. په دې اړه د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وادیم پرستیاکوب پرون خپل پارلمان ته وویل موږ دا نقشه ورکړې چې د ایران، کاناډا او اوکراین ګډه پلټونکې ډله بلک باکسونه ترلاسه کوي. ایران تیار دی چې رایې د نړیوالو قوانینو سره سم کار دی، خو موږ غواړو چې دغه بلک باکسونه یا د معلوماتو د ثبت تورې ډبې ډېر ژر راکړي، څو موږ ډاډه سو چې خپلواکي او بې طرفه پلټنې کېږي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا د یوه ایراني منصبدار د تېروتنې خبره نه ده او د دوی لپاره کفایت نه کوي چې ایران وایي یوه منصبدار په تېروتنه د الوتکې ویشتې ده. دوی د دې پیښو په تړاو په ایران کې د ټول سیستم د مسؤلیت خبره کوي. هغه وویل چې دوی پر ایران د فشار زیاتېدل او خپلو وګړو ته تاوان غواړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیرو نږدې شلو ورځو کې تر سلو زیات د هوټلونو، ښارګوټو او بلاکونو د مرکز ګرمیو سیستمونه مهرله کړي دي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې تر بل هر وخت زیات د کابل ښار هوا ککړه شوې ده. نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پورا پور کې.
د کابل ښار د اریا ښارګوټي د مرکز ګرمۍ سیستم دی چې د دود صفا کولو نوي فلټرونه پکې نصب سوي دي. د اریا ښارګوټي د بلاکونو وکیل نور محمد وای وروسته له هغې چې د چاپیریال ساتنې ادارې او د هوا پاکوالي کمیشن ورته لازمي سپارښتنې وکړي، نو د دود د پاکوالي معیاري فلټرونه یې نصب کړل.
فلټرونه تقریبا د اوبو په واسطه چې دا دود مینځل کیږي او دود بېرته وځي دغه نه دودرونه، په دې کې مو ته ډېره تغیرات کړل په ټول په وسط د کابل کې، خصوصا د شارک اریا کې. نو فلټرونه مو ټول سره معیاري کړل، بعضې فلټرونه چې نه درلودل هغه مو سره تبدیل کړل، بعضې چې بیخي موجود نه و هغه مو نوی نصب کړل.
نور محمد زیاتوي چې اوس له باکیفیتو ډبرو سکرو استفاده کوي چې وخت ناوخت یې د اړوندو ادارو له لورې څارنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا ککړتیا د مخنیوي علي کمیسون تازه په شپږمه ناحیه کې د امیدي سبز ښارګوټي، په درېمه ناحیه کې یوسف ټاور، بهار ټاور، احمدي ټاور، وحید ټاور او په پنځمه ناحیه کې د ښار جوړونې وزارت بلاکونه خپلو دودکشونو ته د معیاري فلټرونو د نه لګونې له امله مهر او لا کړي دي. بلخوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې بیان قاسم رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د هوا ککړو منابعو 1,26 بندې کړي دي.
در ټولې حداقل 20 ورځې گذشته
په تیرو نږدې شلو ورځو کې موږ ته د 300 په مرکز ګرمۍ کې له مقرراتو څخه د سرغړونې په اړه راپورونه را رسیدلي وو. مرکز ګرمۍ سیستم مو یو څېړه، له دغو نه 1,26 مورد تصدۍ باندې شوي، 1,8 د سیستم اصلاح شوي او 45 مورد ژمنې اخیستل شوي دي.
ښاغلی رحیمي زیاتوي چې په ښارګوټو، هوټلونو، کارخانو او حمامونو کې د فلټرونو نصبول د هوا د ککړتیا مخنیوي لپاره د دوی څارنه او نظارت په جدي ډول روان دی. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې د کابل ښار هوا ککړه سوي او ولسمشر محمد اشرف غني د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د هوا ککړتیا د مخنیوي عالي کمیسیون جوړ کړ. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په کابل ښار کې د ککړې هوا له امله تنفسي ناروغیو 14 کسان وژلي. دا په داسې حال کې ده چې کابل د نړۍ په سطحه تر ټولو د ککړې هوا لرونکي ښار بلل سوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه پر استول سمس کې لیکي ازادي راډیو ته استول عکسونه چیرته خبري شي. دا عکسونه په ازادي راډیو ویب پاڼه او فیسبوک. عبدالواحد مدقق په راستول سمس کې لیکلي دي چې زما پیغامونه ازادي راډیو نه خپروي، کله ناکله خو کله ناکله خپرو. شهید زاده له زابل لیکي امریکایي اشغال باید ختم شي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي خلیلزاد په خپل سر له طالبانو سره معامله نه کوي، د سولې د خبرو جزئیات باید له افغانانو سره شریک کړي. محمدی له کندهار لیکي ازادي راډیو ولې د هوا حالات سهار نه وي، ایله په ایله مو دا د هوا حالات تخبریدو سلسله پیل کړې ده په سهارنۍ خبري مجلو کې. ابو یاسر لزابل علی کی حکومت باید د سولې په خبرو کې خند وانه چوي او باید دلاله کابل علی کی طالبان د سولې خند دی اور بند نکوي. د سجر ډوپ روان خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچار تفریح پروګرام لرو او د راپورونو په برخه کې به تر لنډو خبرونو ورسته په نورستان کې د قومي مشانو له هڅو تاسو خبر کو چې په دریو ولسوالیو کې د ستونزو د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په واشنگتن کې خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان برښنا شرکت پر قرارداد کوونکو وروستۍ حمله په سختو ټکو وخندله. تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ لوبډله د چهار شنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو او د جمعې په ورځ د کاناډا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د پاوز پر یو لوی جنرال حسن شاوارپور بندیزونه ولګول او د اوکران جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د خپل سر ریاسم استعفا رد کړه. د نورستان په دریو غربي ولسوالیو کې د شخصي او قومي دښمنیو د لمنځه وړلو لپاره قومي شورا جوړه شوه. قومي مشان وای کلونه وشول چې دغه دښمنۍ دوام لري چې پکې په لسکونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دې موضوع تفصیل در هله انوري پراپور کې.
د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو قومي مشرانو په یادو ولسوالیو کې د خپل منځي دښمنۍ او شخړو د لمنځه وړلو لپاره ګډه شورا جوړه کړه. دوی وایي کلونه وشول چې په نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو کې د قومونو ترمنځ دښمنۍ دوام لري. د یادې شورا مشر انجینر نوروز ازادي راډیو ته وویل
دلته هم په مختلفو اشکالو باندې لږ قسم رسیدي دي چې هغه داخلي خصومتونه دي او په شګر کې دوستو او د سمرداري او د فرق جګړه روانه ده. هلته هم تقریبا پک قسم رسیدي باغترنګ او د چایل هلته هم واتقتو زخمیان دي او لارې بندې دي.
د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان وایي د قومونو ترمنځ په داسې لرې پرتو سیمو کې خړی او دښمنۍ روانې دي چې هغه ټولې د حکومت لواکه وتلې دي. نو ځکه دوی خپل د دغو دښمنیو او بدبینیو د لمنځه وړلو لپاره مټي را بډوهلې دي. دلته چارواکي وایي دوی هم غلي نه دي ناست او وخت ناوخت د دغو قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل هر څوک چې د قومونو ترمنځ د یووالي راوستلو او د شخړو پای ته رسولو د پاره کار کوي دوی هر ډول مرستې ته چمتو دي. د والی په خبره چې حکومت هم هڅې پیل کړي چې د قومونو ترمنځ وګدو دښمنیو ته د پای ټکی کېږدي.
موږ هر هغه ولسی خوځښتونه ولسی شوراګانې چې اجتماعي کارونو لپاره انکشافي کارونو لپاره نورو ذات البینی اختلافاتو حلولو په موضوعاتو کې د دولت سره همکاري کول شي د هغې د ټولو نه ملاتړ کوو او حمایت اعلانو. یو د نورستان د جنجال مسایلو نه د کمبیش او کستور جنجالو چې خوشبختانه هغه د دې دواړو قومونو ترمنځ حل شوی دی.
نورستان کې ډېرې قومي شخړې د ځنګلونو، سرزینو او اوبو پر سر رامنځته شوي چې په دغو شخړو کې تر اوسه په زیات شمیر کې نورستانیان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د بلخ ولایت په شپږو ولسوالیو کې خلک محاکمو او څارنوالیو ته لاسرسی نه لري. د چهار بولک او چمتال ولسوالی اوسیدونکي ادعا کوي چې حقوقي داوی په دغو سیمو کې تر ډېره طالبان حل او فصل کوي. په بلخ چارواکي په دې اړه څه وایي؟ مجیب حبیبزی له مزار شریف له نورو جزئیاتو سره.
د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې د عدلي او قضایي ارګانونو یعنی محکمو او څارنوالیو نشتون خلک خپلو حقونو ته له لاسرسي بې برخې کړي دي او اکثران دغه ولایت کې د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي خپلې حقوقي ستونزې د طالبانو محکمو ته راجع کوي. په بلخ کې د زارې، کشندې، چهاربولک، چمتال، دولت آباد او شورتیپي ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې د څارنوالۍ او محکمې ادارې بندې دي او یا د مسله سبب شوی چې خلک له خپلو حقونو محروم شي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکی مشتاق حبیب وایي چې لا یو کال راهیسې په دغه سیمه کې د لومړنۍ محکمې او څارنوالۍ دروازې د خلکو پر مخ تړلې دي. زموږ په سیمه کې یعنی چمتال ولسوالۍ یادوم چې هلته قضایی مراجعه نشته چې څو خلک وکولی شي خپلې ستونزې حل کړي، خلک بیا مجبور دي چې ښار ته راشي. د چهاربولک ولسوالۍ استوګن محمد ادریس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د طالبانو د پراخ حضور له امله د دولت کارکوونکي خاصتاً قضات او څارنوالان خپلو دندو ته نه حاضرېږي او دوی اړ دي چې خپلې حقوقي دعوې د طالبانو صحرایي محکمو ته راجع کړي.
محکمه نشتن، سرانوالی نشته، طالبان غالش سرایی محکمه دایر که طول تصمیمون دوی نیسی.
ده بلخ ده سناف محکمه مشر محمد شریف فانی ده منی چه ده دغه ولایت پا پینزو ولسفلایی که ده طالبانو ده پراخ حضور او قاضیانو تا دشتا گواخونو پا دلیل لمرنه محکمه غیر فعاله دی. فانی وایی چه پا مزار شریف که لمرنه محکمه ده نام نسیم و قضایی دوسیو تا هم رسیده نکوی.
نسبت نامنی از 6 ماه به این طرف
لاشپاگ میاشو راپدی خواه پا 5 ولسوالایی که ده نام نی لامل فیزیکی حضور نلرو خواه پا مرکز و نهرشای ولسوالایی که ده نام نسیم و قضایی روسیو تا هم رسیده نکیدی. ده بلخ ده سناف سرانولای مشر سیفولا پوپل ادا کوی هر زای چه پولیس و قضایی کارکون که فعالیت کوی حال تا سرانولان هم مکلفتی چه پا عدلی برخه که خپل چار تر سر کدی. خو نوموړی ده بلخ پا نام نسیمو که ده سرانولای ده ادارو ده مسدود پاته که دو پاره وضاحت ور نکړ. د بلخ د پولیسو وایان عادل شاه عادل وایي چې د طالبانو د پراخ فعالیت له امله د دغه ولایت شپږ ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي او په همدې علت عدلي او قضایي ارګانونه په یادو سیمو کې فعالیت نه لري. ښاغلی عادل وایي چې د طالبانو له شتون څخه د یادو سیمو د پاکولو په موخه له یوې اونۍ راهیسې په بلخ کې د پامیر پوځي عملیات پیل شوي دي. د حقوق پوهانو په اند چې د هیواد په مختلفو سیمو کې د عدلي او قضایي ارګانونو نه فعالیت سبب شوی تر څو خلک د طالبانو د صحرایي محکمو ترڅنګ خپل حقوقي دعوې سیمایزو جرګو او قومي مخاورو ته د فیصلې لپاره راجع کړي چې بیا لایو مشخص لوري څخه په ملاتړ فیصله کولای شي چې د بل لوري بشري حق تلف کړي. موجب حبیب زای ازادي رادیو مزار شریف.
په واسیما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار علایان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا 19 پروګرام خپور کړو یو بل مطلب را اخلو. د غزنی په اړه کې یو پزړه پوری مطلب دی. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړي توګه په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو په وخت له کوم حالت سره مخامخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام اخلي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه یو تفصیلي راپور لري. له دې راپور وروسته د ګوریا چار تفریح پروګرام لرو.
پټ بپ خپل زته روان دردونه چاته بن وایم د زړه هلونه ززا په مخه د زیړی ګلونه ززا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو نامنو یو مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي.
زر زلی مر گئی راتوی شمرات زہر آغا تیر وقتنا ززا پمخاد زیری گلنا.
دا غزنی ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي، مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته توی په مخه رڼا شي، او درېیم تر ملګره پورې جای نه جاره کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي، مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توي او یا هم په چمبه وږي، یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سره باندې دوه نفره نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درای ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانا ور چخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کېږي، نو د غزني مقر ولسوالۍ اوسېدونکې خبریاله خدیجه روحاني هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي، اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مونږ یو له په غنم په لاس کې چې کله مراوخت کله چې دی وځي، دا داسې پله پله پکې نه سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي، همداسې اوبه پسې شیندو داسې نور، خو یو دا کوي چې د شیشې یا د آینې وړانګه پسې اچوي چې مخې ته یې رڼا سي، او لاره نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېرو. بس دغه دودونه په موږ کې
دا اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا، غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي، نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر چې ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی، د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی، د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
زخمنا
په غزنی کې د مسافرو د تک پر مهال د خلکو دودونه له همدې سره د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د خبر برخه پای ته رسیږي. البته د راپورونو اونیس پروګرام د ګوړیا چار تفری پروګرام ته مخه کوي. خو یادونه وکم نن د مازیګر تر څلورو بجو یعنی د ماسپښین له دوو د مازیګر تر څلورو بجو پورې تشنه اسمان لاندې پروګرام لرو. د دې پروګرام موضوع به د خبرونې قربانه تاسو ته معرفي کړي، لیکن د دې لپاره چې دا په دغه پروګرام کې هر وخت هر اونۍ بحثونه لرو، تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې پرې خبرونه کې برخه واخلي او همدارس د سکایپ له لارې خبرونه کې برخه واخلي. که چیرته د پروګرام موضوع ستاسو په زړه برابر وي، تاسو کولی شئ چې خپل نظر څرګند کړئ د ازادي راډیو د ټلیفون او سکایپ له لارې او همدارس د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. د ازادي راډیو د ژوندیو خبرونو د ټلیفون شمیرې دي، کورنۍ شمیرې یوازې تاسو ته اعلانوم، دوی شمیرې لرو 0909203545 او بل شمیره ده 0908222555. اوس هم د ګوړیا اچار تفری پروګرام.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړیا اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خوګوري دم کو سلام. خدای دې وکړي چې سړونی وهلی، ځکه چې ډاکټرانو رښتونونه خو ناس یې هم دی ته چې څو سړو وهي او دوی ترې توبرکلوز او چکی جوړه کی او چې څو مشي ناروغ د خو خو اوس خلوي، نو بیا ورته وایي هند یا پاکستان ته لاړ شه، له موږ سره نور امکانات نشته. چې کوم یو نیم لایق ډاکټر پکې پیدا شي، هغه بیا په هر ته کیس اچولی وي. په خو به چې څوک له هېواده تلل خفه به وو، اوس چې ورته راشي خفه وي. داسې حال مو شو. د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه تر اورو چې اورېدونکو رالیږلي او فیلسوف کړتو صاحب ځواب ورکوي.
فیلسوف کرتو صاحب، لیکونه راواخلم؟
راواخله، مو ورته ګوره.
دغه لومړی لیک NOT له 015 حوزې نه رالیږلی او له سلامونو وروسته وایي چې د شاوخوا کورونو کې مو زغالي بخارۍ ایښي دي او ټول دودونه یې زموږ کور ته راځي. NOT وایي چې د ګاونډیانو د بخاریو دودونو تورې پیشوګانې راڅخه جوړې کړي دي. د ورځې 3-4 ځله آرایش کوم خو هېڅ ګټه نه کوي.
نو لیک کومې نجلۍ یا مېرمنې رالیږلی؟
هو کړتو صاحب، هغه وایي که کړتو صاحب دې خلکو ته لږ نصیحت وکړي او دا راته ووایي چې موږ څنګه وکړو.
د NOT سلامونو ته وعلیکم سلام وایم او د پښتنې پاکړه وای ووایم چې نصیحت ګټه نه کوي، ځکه چې اوس چاته نصیحت کوي هغه نور هم زه درسره کوي او په اوبو کې پورته ځي.
نو دا څنګه وکړي چې دود یې مخ خراب نه کړي؟
دا دې داسې وکړي چې سهار وختي دې مخ پلستر کوي او د شپې چې له کاره خلاصېده بیرته دې پلستر خلاصوي، او که دې ما مني نو تر پسرلی دې لا راشه تیره شي چې خدای مکه نوره توره نه شي.
دغه بل لیک سمندر خان رالیږلی او پوښتنه یې کړې ده چې موږ کومې خواته روان یو، د پرمختګ که شاتګ خواته؟
سمندر خانه، موږ د نړیوالو مخالف لور ته روان یو، نو ځکه په هر منفي کار کې لومړی مقام اخلو. مثلا په بې امنیتۍ کې، په اداري فساد کې، په تکلف کې، په ککړتیا کې او نورو ټولو برخو کې لومړي مقامونه لرو.
سمندر خان وایي چې موږ ته ازار شوی که نه پوهیږو.
سمندر خانه، ازار به هم شوی وي او ځان هم نه پوهو، هغه کار کوو چې سمدلاسه ګټه راته رارسوي. لکه په بخاریو کې زغال سوزوو چې ښه تاوده شو، خو دودونه او ضررونه یې نه سنجوو چې په راتلونکي کې څومره تاوان راته رسوي.
نو آخر به څنګه شي؟
آخر یې نو خدای ته معلومه ده. نړۍ خو یې له ټولو ډالرو سره معالجه ونه شوه کړی. بل لیک راواخله.
دغه بل لیک پوډری خانی رالیږله او وایي چې حکومت مو په غم کې نه ده، په دې ساړه ژمي کې مو هم نه احوال اخلي او نه راباندې ګرځي. لپل سوخته لاندې په کوټو کوټو پراته یو. حکومت یوه بخاری مراته کینه خوده ککړتو سه په حکومت را باندې خبر کی
خانه مست مست کنه حکومت پروغونه دی خبر څه خو لا پوډریان دی بیا د پل سوخته لاندې خو بخاری څه ګټه نه لري آسې هم پوډریان یو د بل په تخر کې ننوتلي وي او ځانونه تودوي
نو پوډریان خواران له یخنۍ سره څه وکړي
امر دې واخلي او د چارواکو د کورونو دیوالونو ته دې ډډه ووهي چې تاوده شي
دغه بل لیک د دک رالیږلی او وایي چې د وسلوالو غلو له ویرې له کوره نشي راوتلی څنګه وکړو کاروبار ته څنګه لاړه او راشو
غله رښتیا هم ډېر شوي دي او د سړي له تالاشي وروسته ډز کوي او سړی وژني که رښتیا درته ووایم ځان په ډاډر له کوره راوځم د دک نه چې ټول ښاریان مجبوره دي داسې دې وکوي چې له یوه کوره بل کور ته دې لاره پرېږدي او همداسې له یوه کوره بل کور ته او له بل کوره بل کور ته دې لاړ شي تر څو سړک ته ووځي یا دې هم د ده کې کراچۍ واخلي سهار دې له کوره کثافات پکې باروي او چېرته دې دوکاندار ته دروي مازدیګر یا ماښام دې بېرته له کراچۍ سره کور ته راځي چې غله ګمان وکړي غریب سړی دی او پیسې نه لري
که کراچۍ ترې واخلي
غله زیاتره په موټر سایکل سپاروي کراچۍ نشي وړلی
هریما برفنداز درلوده نو ځکه به نه ګاونډیان ترې په عذابو او نام خپله خو د ډالرو سیلاونو هم د کورونو انګړونه یوړل او هم یې هریما برفندازونه اوس زیاتره خپلې واورې کوڅو یې د نورو په سرونو وراچوي لکه داسې
څومره به شرمه خلق دی
خورې څه دی ویل
هو هغه زوی دی د بام واوري زمونږ انګړ ته راچوي
نو چیرته واچوي
په انګړ کې را سره شریکې
نه شریک نه یم
نو ولې واوري راچوي
زای دشته نو چیرته واچو
نو دا خو د تاسې مشکل ده ته ورته د حل لاره پیدا کړه
خورې په غوسه کېږه مه د تاسې ګټه هم پکې شته په انګړ کې مې ونې دي او چې هر څومره ډېرې واورې پکې ولویږي هغومره به نیالګي تازه یي د واورې اوبه ځمکه جذبوي او ذخیره کېږي
واه واه چې دومره هوښیار وې ولې د انګړ ته ځای نه پرېښود
موږ د کوټو غم وکړه چې کوټې ډېرې شي ځکه انګړ ته ځمکه پاتې نه شوه
اوس واوره دې موږ انګړ ته راچوئ
دومره واوره نه ده هسې دې زړه ورته په تنګ دی پرېږده چې څو ورځې ماشومان لخچکونه پرې وخوري خواران به چېرته لاړ شي
ګوره واوروره دا یوه ورځ نه ده یو کال نه دی د ټول عمر خبره ده ځان ته دې د واورو اچولو ځای پیدا کړه زه دې نور نه پرېږدم چې زموږ انګړ ته واوره واچوي
خورې په غوسه کېږم مه دغه سه کال مې هم تاسې پرېږدئ بل کال ته یې دغه بل ګاونډي انګړ ته وراچوم که په بامې پرېږدم کوټې څه سېږي لږ خو تاسې هم زړه راباندې خوږ کوي که نه
په خپل ځان به دې خپله زړه خوږ کړی و او انګړ به دې پرې ایښی و
زه خیر دی خورې اوس سه ور راڅخه شوې ده تاسې لږ ګزاره راسره وکئ
موږ ګزاره نشو کولی چې هر څنګه یې کوي د موږ انګړ ته به واوره نه اچوي
ښه که داسې وکړم چې د تاسې انګړ ته یې در واچوم او بیا دې تاسې له انګړه د باندې کوڅې ته وباسم څنګه به یې
ته نه په همغه خپل خره سپورې او نه تېر نه کته کېږي همدا اوس لومړی د کوڅې خلک در باندې راخبروم او بیا په اوزه کې عریضه در باندې کوم
نو دې ته مې مجبوره یې چې په ټول کور دې دعوه وکړم چې د کور نیم قیمت د رشوت ورکړم دا کور دې ما دی ته په نرمه ژبه پوه نه شوې
ځه خیر دی سخت کال یې واچوئ بیا دې نه پرېږدم
والی
زکچه
Thank you. کابل ښار د غرو اوسیدونکو ته سرکونه نور جوړوي؟
ځکه چې حکومت غواړي په ژمي کې یخمالکونه وخوري او سات تیر کړي.
ولې د انتخاباتو نتایج نه اعلانوي؟
ځکه چې بیا د خلکو د زړه سودا وځي.
ولې د واورې اوریدو په ورځ چارواکي په واورو کې قدم وهي؟
ځکه چې د خلکو باور راشي چې دوی هم د ځمکې موجودات دي.
ولې دومره ډېر مشاوران مقرر شوي دي؟
ځکه چې د ډېرو خلکو خولې بندې وي.
ولې چارواکي په دروغو نه شرمېږي؟
ځکه چې رښتیا کم وایي.
خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړې وه او برخه اخیستونکي وو هارون کلزاد، صادق سپینغیر، برای افغانپور، سپوږمۍ، ثنا زرمتی، حیا وریخیل او زلیمام یخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1421، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
درد مریم پخوب نو عادت نہ